آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفاق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفاق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسې یو افغان عکاس یئ. اول به پیل دې نه وکړو چې فرضاً کوم ډول عکاسي کوئ او هغه د فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیلې برخې لري. هنري عکاسي ده، خبري ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبري عکاسي ته تر ډېره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډېر کار کوو. موضوع ټاکو، داغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه وي، په دغو باندې خبري عکسونه اخلو. تر څنګ د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وایي، روزمره ژوند د خلکو.
فرضاً لکه ازادي راډیو د ژوند رنګونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکې کوي.
نو دغسې موږ هم په خپل کاري ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیافته پیښې پیدا کوو، د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زمونږ مسلک دی، کار پرې کوو چې هغه نو د خلکو دپاره ډېر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه استعلام کاریږي کنه چې تعکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلې دي، نو هر څوک لاس کې کمره لري او ډېر خوښیږي که نور نه هغه د ځان عکسونه خواخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایې، فرضاً رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغسې شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کېږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایي، هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر ښه نور موږ راواخیستلی شو. د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده. یو عکس، یو ښه عکس، یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو ترڅنګ موږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه دا چې موږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ وو، نه سر حرکت ولري، نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم موږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې موږ د خبري عکسونو کې رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي، د یو پخه د دې زینجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې د پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او موږ عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
یعنی تاسو خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرضاً ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی، حرکت
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په وخت کې مونږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی وخځي. څلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو پکې دي. او دا څلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده چې مونږ یو ډیر خاصه نورو لرو، خاصه رنگ لرو، خاصه لحظه لرو، خو مونږ د خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي نو ممکن زمونږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندي کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت یا د یو کس
یعنی یو ډول شپږمه ګوته ښکاری،
شپږمه ګوته ښکاری، یو عکس اخلو د یو کس داغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ دا کاسي کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کو هغه ته وباسو، خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو باید دا کرپ مونږ په کیمره کې وکړو. موارد چې زمونږ د سوژه سره کومک کوي هغه باید ور داخل کو، خو ځینې شیان چې سوژه سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نو ایستل شي. دا چې عکس نو باسو دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نو باسي.
ډېر ما د دې عکاسې په اړه چې یو درس لوستې دی د رول آف ترز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي، خدا خو داسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یو خبره دی وختونو دا ما چې څومره اورېدلی وایي دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درېو خطونو قاعده کومه ویلی یا قاعده سی خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده چې په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث وکم را نه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو، عکس باید په دریو برخو وویشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو، یو کس عکس اخلو هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو، دوه افقي او دوه عمودي چې واچو د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله به خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی د یو دکاندار عکس اخلو، دی به د دې عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار د دکان باید پاکس کې وخودل شي،
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې کې دا
چې شي 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 دکان کې نور سامان کې
شاته الماری ښکاری دغه سم
مونږ کده د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډیر شان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل ښه. او وختونه
اوس وختونو مسله ده، مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. کومنګ په داستانونو او استوریانو باندې کار کوو او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ وایت خو وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وای سحر کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینواله نه خپل کړي، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالي حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وای. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لګستونځمن ځکه الته خبر په لس بجو کې دی،
یا داسې فرزن هغه نه نوي یعنی شنه اسمان لاندې نوي، هتل مر نوي کنه په
سالارونو باندې داخل دی او تعمیر کې یا په آزاد ساحه کې. مونږ په کاسه کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخستل په حساب د عکس سره ظلم دی، خو دا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې. مثلا یو ډیر مهم خبر دی، مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو، نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لک تنظیمات لري، عکس کنټرولې تر ډیره پورې، خو هغه نور خ نور نه وي. اما هغه د سحر د لمر خاتو لمر پریوته هغه زیر لمر چې کوم هغه د عکس لپاره بهترین وخت دی.
دانشار صاحب اوس به دې ته راشو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپله ویډیو ژورنالیستان چې دي یا عکاسان چې دي، خصوصا چې بیا خبری برخو ته کارونه کوي، دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. فرضاً یو خو هغه ساحې دي چې هلته عکس اخیستل منع شوی دی چې باید څوک یې وانخلي، او مسلکي فوټوګرافران یا عکاسان په دې پوهیږي، خو ځینې عادي ساحې هم دي. خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نه وي بلد، دوی هم کله کله یعنی مونږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی، کیمرا یې ورته ماته کړې، یا یې هغه کس تعدید کړی دی، یا یې حتی وهلی دی. تاسې په نظر اوسنی افغان عکاسان چې دي څه مشکلات لري؟
مشکلاتو کې د عکاسانو بالخصوص د چونځ په ختیځه سیمه کې عکاسي کوم هغه ته ډیر زیات دي. یوازینی لوی ستونزه تاسو یادونه وکړله، هر سړی چې کیمره پوګه چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصول پوهیږي، هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي، دوی پوهیږي چې کوم ځایانو کې څه ډول عکسونه واخلي، کوم ځایانو کې څه ډول عکسونه وانخلي. زما غوښتنه بالخصوص د ادارې امنیتي ادارو د کارکوونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه عکاسان مه بولئ چې دې ځای کې عکس مه اخلو، دې ځای کې عکس واخلي. عکاس خپله پوهیږي چې په کوم ځای کې عکس واخلي، کوم ځای کې عکس وانخلي. مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکوونکو عکس موږ هم پوهیږو نه اخلو. مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی ګواښونو سره مخ وي، هغه موږ هم پوهیږو.
اول ته حتی هغه نښې له نښلول شوي دي چې دلته عکس منه ده.
نه خو نه پرته موږ په ژورنالیزم درسونو کې په اصولو کې کله چې یو سړی او مسلک ته نوځي په هغه سیمه کې کار کوي هغه پوهیږي په دې ټولو مسایلو. خو د دې تر څنګ ځینې امنیتي کارکوونکي که پولیس دي بالخصوص د ملي امنیت بازې سرتېري په ډېرو عادي ځایانو کې چې حتی غلطه ډېر هیڅ د دې ځای نه چې عکاس ته ووایي دلته عکس مه اخله. زه یو ډېر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم. زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې دا اوبه چې د بره نه راځي لاندې لګېږي، دلته یو سیاحتي ځای دی، پارک دی، د ځوانانو پارک ورته وي. دلته لاړم، د دې ځای عکسونه مې اخیستلو. البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته. یو عسکر راغی ما ته ویل تاکس ما خلو دا عکسونه کیدی شي لاړ شي دښمنانو لاسته، ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي یا غوی حمله وکړي. نو ډېر بې ځایه او نامعقوله دلایل یې وویل، چون هغه داسې یو ځای و چې هلته خلکو په موبایل باندې خپل یادګاري تصویران اخیستل، هغه ساحي عکسونه یې اخیستل په موبایل باندې. خو چې زموږ کمرې ولیدې تاسو یې مه اخلي، موږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکوونکو په ټوله کې نه ویو چې چا سره کمره وګوري یو ډول په بده سترګه ورته ګوري، د نفرت په سترګه ورته ګوري، تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي. په اکثریت ځایونو کې چې دا ګوري ډېر یو ساده مثال و. زه داسې یو ځینې مې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي، په موبایل کې هم عکسونه اخلي، په فیسبوک کې هم نشروي، په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي.
مسله
داسې یو ممنوع ځای هم نه و، یو امنیتي ځای هم نه و. خو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړو. د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو، حتی موږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی، چون ځان ته کم راتللو چې حتی زموږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې ما خود د برېښناکوټ د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل، یو بیرونی ځای و. نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایانو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي. عکاس څوک دی، خبریال څوک دی، د خبریال ارزښت ورته بیان کړي.
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني،
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کوم ځایانو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنکړي. دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چانه عکس اخلم ته راځي ما ته وایي چې تل تاکس ما خلو یا تسوگ یا سکاره سعید پختنه او که مشکوک شلی راشه د خبریال کار چک که داغه وسایل چک که تدنه چی که ویچه اغطه ویده ده زیده اکس خستلو نده. زو پا هر زی که غیر داغه ممنوع زیانونه چه ده هواد ملیش سمانه او تا امنیت تا پکی گواخوی، زه د خار پاره سنډه کې د هرې موضوع نه عکس اخیستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ما ته ووایي چې ته زما عکس ما اخله.
ښه، نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې دي په خپل اطلاعاتو فرهنګ دی، دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور په اړه یو سروې درلوله، په هغې کې اکثریت کسانو رایه همدا وله منګه د پډیرو عادی مسایل سانسور کیږي. ځینې وختونه د پیښو پر مهال موږ د غډول سانسوري ګډ امنیتي ځواکونو لخوا بیا هم د ازادي رادیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم. یوازې د ختیځ سیمه نه، بلکې زمونږ کسان موږ په هر ځون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، د غستونځ سره ډیر مخ کیږو او وسم سره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلې ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بالخصوص د عکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي. ځکه عکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی، نو چې یو لحظه موږ نه مس شو، له موږ نه یو ډیر ښه عکس مس شو، بیا د هغې عکس چون تکرارېدی نشي. او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه، دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډیر ښه عکسونه مس کوي، ډیر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوښیو په دغه سانسورونو باندې موږ د لاسه ځي.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای سي چې وږمه رشیدی راوروي.
د دیو بڼکه د ایټالیا د خلکو نقل. اونو یو وخت یو پاچا مرګی حاله پروت و. د دربار د طبیبانو چې څه په وس کې وو ټول یې وکړل، مگر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوس شویو طبیبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی، او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بڼکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بڼکې راوړل څه اسانه کار نه و. دی یو داسې بلا وه چې په کابو هر شي پوهېده، او چې هر بنیادم به یې په خپله سیمه کې ولیده واژه. خو له دې سره سره ځینې کسان د ده په بڼکه پسې لالهاند وه، ځکه د ده بڼکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بڼکې خبر وو، یوازینۍ وجه یې دا وه چې ډېره موده پس به یو نیم بختور کلیوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی و، د تصادف له مخې د هغه له بدنه تویه شوې بڼکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغسې تصادف ته د انتظار کولو وخت نه و. اوس یوازینۍ چاره دا وه چې څوک جرأت وکړي او په بڼکه پسې په خپله دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زه به خامخا تللی وم، خو که زه ومرم ښځه او اته ماشومان مې بې سرپرسته پاتېږي. افسوس افسوس. یوه بل مقام وویل، د پاچا د صحت لپاره که مې سر هم ځي پروا نه کوي، خو ارمان ارمان چې سپین سر مور لرم، او که زه نه یم د هغې به زړه وچوي. د پاچا له کټه راتاو هر درباري د دلیل پر اوړلو او د پلمې په جوړولو بوخت و. ناروغۍ بې سیکه کړي پاچا دوی هر یوه ته ناامیده ناامیده کتل. په دې منځ کې ناڅاپه د دربار یوه زلمي پیش خدمت چې د لوی تالار په آخر کې له دروازې سره ولاړ و آواز وکړ، زه څوک نه لرم چې رانه پاتې شي، زه دې سفر ته تیار یم. ټولې سترګې د زلمي نوکر په لور کږې شوې، او ټولو درباریانو شاباسی ورکړ. پاچا چې له درده زګیروي کول په شونډو کې وویل، لږ بیړه کوه. ماسپښین و، درباریانو زلمي نوکر ته هغه لاره ور وښوده چې د دیو سیمې ته تله. یوه درباري ورته وویل چې ښه مخکې ورشي، په غري کې به وڅوکې در ښکاره شي. په وروستۍ او تر ټولو لرې څوکه کې یوه سمڅه ده، دیو هورې اوسي، خو کاشکې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباري هم په ژړغوني غږ وویل، کاشکې دا خدمت ما کولی شوی. له هرې خوا د کاشکي 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 آوازونه اوچت و، او زلمي د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچوه روان شو. لمر په لوېدو و چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسېد. ورتاو شو چې شپه پکې تېره کړي. زلمي د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډېر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ما ته هم راوړه، او بل له دیو زما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد، او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و، هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه، او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی. د چې حال ورکړ، هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه، او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې، او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو، هم به بڼکه ورته راوړي، او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي، او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ، یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدی و، او ویلی ډیر شتمنی لرله، خو د سترګو په رپ کې لګتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. د د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کیدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه، او بل دیو خو په ډیر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ، هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمي ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دې په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړي به وي، که نه نو خدای دې رحم درباندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د دغره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر دغره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسید او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله، د ډیو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله، دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی سا اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دی او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اوم کال دی چې د تیښتي په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو درباندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردی دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. خزی په نرمه او د غوړه مالی په غاړه ورته وویل، زه در باندې پویم، نن ډیر وږی، تر ازه اول د ډوډۍ وخوره، هر څه به آسانه شي. خزی ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوشی د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام بشي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، میرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب می لیده. دو ځوانان می لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټول شتمنی ورنه ورکه شوی وي. دی وویل دا د رښتیا خوب لیدلی دی. په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دو ځوانان دي چې ډېره شتمنی یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خره هر شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه. یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم. دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خره هر واورید، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سانې ولي او پړېدلی غږ ورته وویل نه پوهېږم، دا څه را باندې شوي دي؟ بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بې غمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپی د چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنۍ وخوړه، ویې ویل اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه ښه ورځ او ښه ښکارونه درته غواړم، چې ماښام خوشحاله راشي او خوندوره شپه تېره کړو. دیو پاڅېد، لسمسې ووت، ساعت پس رڼا خپره شوه. ښځه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې یې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه یې ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وځو په حال به دې پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافرخانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې تویې کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسېدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بچ شوي پاچا له زلمي او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوشو چې دوی به لسینه پوری وتی وی نو جالی ته وخت خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې وو د سین په بل غاړه کې د کرایې تر اخیستلو د مخه وچی ته ټوب کړل او په دې ډول دیو تل تر تله پوری د جالی بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکه شوي هم دي خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوي نه علت
ولا؟ نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ته داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لام به مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لام به خو د لام به خو چاپ یې کا چې
نو ملګری ملګری وای خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي، یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعری ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه به چاپ کم.
تسکین
خو انشاءالله هڅه وکم.
داسې نسی کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کوي یا په حد اقل په دوو کې، هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کوي، بیا په نورو باندې کار کوئ؟
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده خو زه وایم چې دغه والا ټولګه مې زر چاپ کړی وای خا به، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده کور کې راسشته ده. او ځینې شاعري رڼا وایرس ویلې وه کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي، یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړوم، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خو څه مدار چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه یو شعر دی واوره وه او ریدونو کې به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعری کوي او ولې نه چاپی ده.
سم ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولار، پازم کلکیو خو گونگیو لکه غرونه ولار، ز درد لای نشم تر مین موري واجونه ولار، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ، آیا رختیا زمان پرستوران وګټلې کزما مختد وهمونه تصویرونه ولاړ، د تاریکیو د مرګي خبرې مکوته خوب ملي دلو چې ترخوا مسپینا سونه ولاړ، وختا وخت د جبر پتی رتوره می ونه وجنه، د ژوند پزمکه می د چا د یاد برجونه ولاړ، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ، د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مڅ ده، د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مڅ ده، د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
او ډیر علي
ډیر مننه
تسکین صاحب، ډیر زیات خوند مې ترې واخیست، ډیر ښه مو دکلمه هم کړ. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکې، آزاد شاعري هم کوي؟
هو آزاد شاعریم کوم نظمونه لیکم خو ما ډیر زیات لیکل اوس نه پیګم چې غزل پلولې رابندرنه شوی ډیر زیات دی غزل مینی مجبور کړای ما خو بیا هم دین وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای خپل هغه خوک کیف هغه دی خوک درد نو بل اخر نظم کې وایم که پغې کېم ځای نشو بیا خو نصر شتره پغې کې د زړه بڑا اوس باسو
ډیر اچھا شاعری ولای
زما خو نظر صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړی نه ده زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنۍ شاعرانو شاعری ولما نقد برخه کتابونو مطالعه کوم شعر د توپیری چلن لپاره یو رسولو بزن سره کوم هر ځل چې وګورم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصر شاعری کې څو خپل ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم دی نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپل تجربې خپل خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کما ترڅو چې زه خپل لارې ته دی هڅولو کوخخ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم اثر لولای
زه اثر خو ډیر زیاتو خلکو لیکلی دي خصوصاً د کوزی پختونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې ځینې وختونو کې ګډون کوو خو
زه
خپله کوزه پختونخوا کې د خالد پختون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولمه د فیصل فارانم لولما فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی یغه کې مجلسی تنقید باندې ډیر زیات کار کړی دی خصوصا قلندر مومن صاحب تنقید کې ډیر زیات کار کړی اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعرۍ او د معاصر شعر شاعرۍ په دې برخه کې زیات کار شوی دی د رجل شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو ور لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیات ډېر خوښېږي خوښېږي په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر را اخیستې ده بلاخره یو توپیرونه هم سره کړي دي بلاخره خپل قضاوت یې په کړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړي دي حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي په دې زیات فوکس هم همدې په کار ده چې مونږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلای
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلې ونه شویم ز هډو پوی نوم چې زلې ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان ورکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتل یوم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه مل لا سوتل تیارو بزور ک ورنا مل کلمر بیللا هغه به ما ته د ژوندون درنا لار خودلا ما بنم من لوی ملی ونی د لیلو هغه به وخندل د سترګو آیتونه به مسکون د شول هغه وړو کی پیرا هغه دن جن میرا هغه سبل شانتی و بل ډبل با خای هغه زما په حال باندې خبره او بزرګ بوا خای هغه د فلسفی لوی استاد بوا چې به ما ته دا وینا کولا ور سره خوا کې خندا کول یزما بابریا یزما گلاب تسکینا یزما د ژوند پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا، هغه د خلکو په ان، که زه ولي نه یم خالی هم نه یم، زه پویه شوی یم پر تا لیونی شوی ته
چې ګډې وډې فلسفې هغه کوي.
دا دی دا دی اوس پوه شم پر اختیا لیونی شوی یم، له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم. دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم، هسې بې ځایه د خیالونو ډمامې غږوم، هسې بې ځایه د خیالونو ډمامې غږوم.
ډېره مننه تسکین صاحب، شاعري ډېره بدله سوې ده. تاسو خو له ځوانانو سره په رابطه کې یاستئ او بهیر په غونډو کې هم ګډون کوئ. په ځوانانو کې څوک دي داسې تکړه چې ستاسو یې شعرونه ډېر خوښېږي؟
والله ځوانانو کې ډېر زیات دي، که ووایم چې یو کس به وي خو
تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي. هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي؟ داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده. تر څو چې مونږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند د تجربو، د انساني فکر، د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اساق ننګیال شاعري مونږ وګورو، هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي. نو هغه کیسې افسانې چې مونږ ته د مذهبي لحاظه زیات به مونږ نه تاثیر کوي، مونږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعری ډیره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، همداسې نور ځوان شاعران دي ډیر زیات شاعري کوي. نوید زیر زمون پکتیا کې یو ډیر ښه شاعر ده. یعنی که مونږ ووایو چې ډیر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته په کار دي. خصوصاً د ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما خطرم داره چې ځینې شاعران چې دوی نه پېژني، زه به خیر د ورته نومونه ورکړم، شمېرې به ورکړم، هغوی سره د مرکې وکړي، تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړي دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به دې بلم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسو.
سمه ده، یو غزل دی:
د ژوند د ارتقا په لار ځم زه درځم، د ژوند د ارتقا په لار ځم زه درځم، د وخت د محرومیو غم شړم زه درځم. ته صبر د غربت له دغې لوی بلا خلاشم، د مینې محکمه به دې کوم زه درځم. لتا نه زما نه کیږي ته خاوره ته لیلو مې، لتا نه زما نه کیږي ته خاوره ته لیلو مې، په دې لاره که ژوند مې وي کم رمز درځم، د وخت د محرومیو غم شړمز درځم. سکیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، سکیف د موسیقۍ د نوي ژوند لپاره اخلم، قربان دغه کاردون مې غږوم زه درځم، د وخت د محرومیو غم شړمز درځم. زما استاد نقد کاڼي دی وتلی په تلا، زما استاد نقد کاڼي دی وتلی په تلا، جرګه د پښتنو به درول مزه درځما، د وخت د محرومیو غم شړ مزه درځما. تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، د سترګو په پیالو دی مړو مزه درځما، د وخت د محرومیو غم شړ مزه درځما، د ژوند د ارتقا په لار مزه درځما، د وخت د محرومیو غم شړمزه درځمه.